په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابراو.
ستړي مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی. په کابل پونتون کې د کتابونو د یوې میلې پر مهال وسوالو ډلې زبرت کړي. علاوه نیشنل ګوند نه پس د پاکستان پیپلز ګوند هم د وفاقي وزیر داخله بریګیډیر اجازه صاحب بیان په سخت ټکو غندلې. او د ملیشیا د اسلامي یووالي نړیوالي مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې. مشال خبرونو تفصیل. په کابل پونتون کې د کتابونو د یوې میلې پر مهال وسوالو ډلې زبرت کړی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان نور الله ترکی ویلي چې د برید اته ژوبل کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د کورونو چارو د وزارت ویان طارق آرین وایي چې برید تر غرمې مخکې خواوشا 11 بجې شوی چې پکې یو شمېر وسلوال پونتون ته ننوتي دي، خو د وسلوالو کره شمېر یې ونښوده. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویان حامد عبیدی ویلي چې د برید پر مهال په پونتون کې د ایران او افغانستان ګډه د کتابونو میله روانه وه. د افغانستان رسنۍ وایي چې په دغه میله کې یو شمېر ایرانی او افغان چارواکو ګډون درلودو. بلخوا د ایران نیمې سرکاري خبري اجانس اسنا تیر ورځ خبر ورکړی و چې د کتابونو د دې میلې پرانسته به په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان او په کابل سفارت کې د ثقافتي چارو مسول مجتبا نوروزی کوي. بلخوا د کابل پوهنتون یو استاد پروفیسر ربیع الله حیدری افغان ټلویزیونونو ته ویلي دي چې د برید پر مهال کلاسونو کې زده کړې روانې وي. تر دا مهال د دې برید پرا چا پر غاړه نه اخستی. بلخوا افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. له عوامي نیشنل ګوند نه پس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری هم د داخله چارو د وفاقي وزیر ریټایرډ بریګیډیر اعجاز شاه بیان په سخت ټکو غندلې دی او له هغه غوښتي چې بخنه وغواړي. د بلاول بټو زرداری ویان سېنټر مصطفی کوکر د اتوار پورس په خپل بیان کې وویل چې د داخله وزیر او نور وفاقي وزیرانو غیر ذمہ‌دارانه بیانونو په فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې د پاکستان لپاره ستونزې پیدا کولای شي. او د داخله چارو وفاقي وزیر اعجاز شاه لخوا پل سیاسي مخالفین په طالب وسلوالو باندې ویرولو بیان یې د نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ ضد قومي تګلارې خلاف بللی دی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اسفندیار ولی خان تر هغې وروسته په یو بیان کې د اعجاز شاه په څرګندونو غبرګون وښود او له ریاست څخه یې د دې بیان وضاحت غوښتی دی. ای این پی د پاکستان له حکومته د کورنو چارو وزیر اعجاز شاه هغه بیان سپیناوی غوښتی چې پکې نوموړي په نامنو کې د ګوند د غړو مشرانو وژنې ته په اشاره د اپوزیشن مسلم لیګ نواز پلویانو ته د حملو د خطر خبرداری ورکړی. د خیبر پختونخوا د هنګوزی لی یو شمیر خلک نن د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته په احتجاج وو. دوی وایي که حکومت چې د ړنګکړل شو کورونو معاوضه ور نکړه او د تجاوزاتو په نامه د دوی کورونه او بازارونه ورانول ونه درول، نو د هنګوزی لی د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 دېرشمه د هنګوزی لی انتظامیه په ټل روډ د قاضي پمپ سیمه کې د مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر کورونه ړنګ کړل. د هنګوزی لی ډیپټی کمشنر منصور ارشد خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا کاروایی د صوبایي حکومت په لارښوونه او د سپریم کورټ د هغې پریکړې په رڼا کې کړې ده چې سرکاري ځمکې دې سرکار په خپله ولکه کې واخلي. پښتون ژغورني غورځنګ وایي د پښتنو پر خبره روانې بدمنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات ښه کېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدمنۍ په لور روان دي. ده وویل چې بدمنۍ د ټول ولس مسله ده، نو ځکه پر ټول ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ګډون وکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملیشیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ملیشیا دغه مجمع چې یوه معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشري یې بللې ده. وزارت وایي دې مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د ملیشیا دې مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالۍ د حل غوښتنه کړې ده. د مشال د خبرونو پای.
مشال رادیو دوردونکو په روانه خبرونه کې پر دې موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. وسوالو نن تر گرمی مخ کې د کابل پر پوهنتون برید کړو. په دې اړه تازه جزئیات درکو. د عوامي نېشنل ګوند مشر سپندیار علي خان د پاکستان له ریاسته د هیواد د کورونا چارو د وزیر د هغې وینا سپیناوی غوښتلی چې پکې نوموړي ویلي احتمال شته چې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښانو په څیر د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم مشران هم د ترهګر بریدونو ښکار شي. پښتون ژغورنې غورځنګ بیا د نومبر پر 15مه په میرام شاه کې د جلسې اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د سیمې د نامنۍ پیښو پر ضد غږ پورته کول غواړي.
دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي.
د بنو پولیس وایي د امن پر ځای کولو لپاره د شرفخو پر ضد عملیات کړي دي.
امن و امان قائم کولے دے پورا میر آپریشن اکڑلے مختلف علاقے سے 603 میں مجرم اشتہاری گرفتار کر.
او د باڑی اسی دن کی د آبادے درنا د لگول شو کارخانو لگی تنگ کری دی.
دا کرخونه د بوره بازار په مین ایریا کې لګېدلی دی او یو زر پورې آبادی چې ډېره زیاته متاثره شوې.
پر اوس موږ نورو سمجھو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسئ. اور دن کو کوشش کو چھپ کابل کے لخپل خبریال سر موڑی کٹنگ شی او داغنا د دغل تچ په پونتون نن گرما یا ترغی لگ مخ کی وسلوالو بریت کڑو پاگاڑا تازہ معلومات واخلو خو هغه سر موڑی کلا هم نہ برابری کی نو بیا با یو بل رپورٹ تراشو وب گورو چھ هغه مون تکل پلاس راش نو معلومات تر واخلو. تر عوامی نشتل گن رستا پاکستان پیپلز ګوند هم د کورونا چارو د وفاقي وزیر اعجاز شاه بیان غندل دی. نوموړي وزیر وړمورس په پنجاب کې غونډې ته ویلي چې د عوامي نېشنل ګوند د مخکښانو په څیر ښایي د پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم مشران هم د ترهګر بریدونو ښکار شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر سفندیار ولی خان ویلي ګوند د طالبانو پر ضد جګړه کې کلک ولاړو او له همدې وجه یہ قربان اور کڑی دی. نوموڑی دی پاکستان لرے ستا غختی چھ وفاقی وزیر دا بیان سپیناوی اکڑی او دوی تا وائی چھ دا دا گند یعنی عوامی نیشنل گند طالبانو او کد ریاست خلافو. تفصیل دا شبیر احمد جان پر رپورٹ کے ورو.
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویان سینیٹر مصطفی کوکر دا اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر داخله او نور وفاقي وزیرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ټاسک فورس کې دا پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي. او دا داخله چارو وفاقي وزیر اجازه شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین دا طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نېشنل ایکشن پلان یا ترګر عزت قومي تګلارې پر ضد بللې دي. د پاکستان دا داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجازه شاه تیر ورځ یوې غونډې ته خپل وینا کې ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پر ضد وو چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نخښه شو او وجل شو او په موجوده سیاسي مخالفینو یې غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري او موجوده حکومت پر ضد د 1100 مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیه پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټک موومېنټ ویان می افتخار حسین داخله چارو وزیر اجازه شاه د لری کولو او د په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده.
دا کوم خبره ده کړې ده د دیرش کار رجسټرډ کوم بیانیه وا د هغه اگیست کړې ده. آیا دې کې کوئی د ریاست وضاحت کی او بیا عوامي نشل پارټي چې تل ته د فوج دا خبره کړې و چې تاسو بدا کاروي اون کوي موږ ته بالکل چې کله بیا فوج کاروي کول موږ اون کا او موږ داسې اون کا چې نن ټول پاکستان کې صرف عوامي نشل پارټي یو پارټي ده چې دوی اون کړې و او هغه ته سزا ملاوي. زه دا خبره نم کوم چې مونږ ته په دې فخر چې مونږ د وطن د پاره چې کوم دی خپل قرباني ورکړې او دې جاشا چې کوم بیان یې ده نو د دې مطلب خدای چې مطلب دا مونږ چې کوم قرباني ورکړې دا خو دې زمونه په زور اخیستې ده.
په ټولنیزو رسنیو د عوامي نېشنل ګوند علاوه یو شمېر خبریالانو کوهانو او سیاستدانانو د وفاقي وزیر په دې بیان سخت خبرګون ښکاره کړی دی او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډېره غټه خبره ده د دې سپیناوي په کار دی. پېښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته په دې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړی دی د دې زدرې اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑکا ورکول غوښتل خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او داغه حواله تاسې نه ده چې بغیر صرف سوچو بغیر صرف فکر ورکړي ستای دا ویل دي خو ورسره ورسره دا هم ډیره ضروری اوس ښکاری چې داسې قسمه بیانات او قائد فواد چودھری دی طرف راځي کې د اجاز شاه دی طرف راځي ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندور غواړي او د دین وړاندې چې د ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سیزونه عوامو لپاره د صدمې یا حادثاتي خبر نه وي هغه د لپاره رورو رورو پاکستانی ریاست خپل هغه ګامونه چې دی په ماضي کې پورته کړی دي هغه د داسې قسمه مخونو په ذریعه اوس عوامو ته مخامخ کوي.
وفاقي د داخله چارو وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه تیره ورځ ننکانه صاحب کې یوې غونډې پر مهال د مخالفو ګوندونو په جلسونو او بیانونو پر د عمل کې دغه لانجمن بیان ورکړو. د هغه ورسره د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی قیادت سخت رد عمل مخې ته راغی.
په دې اړه مو سوسوارې پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نورو وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړې خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې. د مخالفو ګوندونو د اتحادیې یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ ویان افتخار حسین ویل چې ریټایر بریګیډیر اجاز شاه هغه کس دی کوم چې د بخلې بې نظیر بټو په خپل جن باندې د خپل مرګ ذمہوار بللې وو. د یادونه را چې په 2001 کې افغانستان باندې امریکایي برید ورستو پاکستان کې هم د ترهګرۍ لړې شروع شوې وه چې ټولو زیاتې خیبر پختونخوا دغه وخت قبایلي سیمې او بلوچستان صوبا اغېزمنه کړې ده.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د یو وروستي بیان په اړه مو د شبیر احمد جان په رپورټ کې تفصیل واورېده. اوس اوریدونکو له کابل را سره خپل خبریال حسیب الله تلاش ټلیفون پلی کا راغلی دی. تاسو په خبرونو کې واورېدل چې په کابل کې نن تر غرمې مخکې وسلوال برید کړی، وسلوال ته درنه تللي وو او ډزې کړي دي. نو تازه معلومات اخلو تلاش صاحب، تاسو ته بیا هم ستړي مشي وایو که تازه معلومات تازه جزئیات لري چې چارواکو تر اوسه څه ویلي دي چې په دغه حمله ګنې اوس هم دوام لري یا پای ته رسېدلې ده او د مرګ ژوبلې په اړه پکې څه معلومات تاسو لرئ؟
زمنونه بچا صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه. نن له غرمې مخکې لکه څنګه چې تاسو وویل په کابل پوهنتون باندې ډله ییزه حمله وشوه. په دغه ډله ییزه حمله کې به که څه هم د وسلوالو حمله کوونکو شمیر تر اوسه پورې د شمیر په اړه باندې څه نه دي ویل شوي او رسمن چارواکو په دې اړه نه دي ویلي چې دغه حمله کوونکي څو کسانو دغه پوهنتون باندې حمله کړې ده. په دغه راز د افغانستان کورنیو چارو وزارت تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق څه نه دي ویلي، خو د افغانستان عامې روغتیا وزارت ویاند مرستیال ویاند نورالله تریکي مونږ ته وویل چې د کابل پر پوهنتون له حملې تر اوسه پورې 8 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. که څه هم منتوی راپورونه نشته، خو ځینې نتایج شوي راپورونه وایي چې په دغه برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو هم ویلي دي چې د کابل پوهنتون مربوطاتو کې چاودنه او برید په دو پورې اړه نه لري. دغه راز دغه حمله د ګڼو افغان چارواکو لخوا غندل شوی ده. د افغانستان ولسمشری ماڼۍ دغه حمله غندلې او د هلمند کې د دوی په وینا د تروریستانو له ماتې وروسته عمل بللی دی. په ورته وخت کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح، د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د سولې مرکچی پلاوی غړو پر ښوونځیو او مرکزونو بریدونه نه بخښونکي جنایات بللی دی.
خا مننه تلاش تر دې مخ کې سورز مخ کې دغلته یو بل خونیز مرکز او هلته هم ورته یو حمله شوی و.
هو بچا سه دا رئیسل نه دی چې په کابل کې پر خونیز مرکزونو بیا هم په پانتون باندې حمله کیږي. مخکې لدې د کابل د دشت برچی په پلوخشک سیمه کې د کوثر دانش په نوم پر یو خونیز مرکز باندې حمله شوی و. دا ځانمرګی برید و. په دغه حمله کې 23 کسان وژل شوي وو او 50 نور ټپیان شوي وو.
او اسلامي دولت
هغه مهال د دغه حمله
او اسلامی دولت وسلوال ډلې ذمہواری منلې و. دا اوس چې نن چې په کابل حمله شوې ده پونتون باندې تلاشي تاسو ویل چې دا کومه سیمه ده او آیا اوس معلومات لري چې دغلته حالت څه دی؟ حمله پای ته رسیدلې ده، ځواکونه دغلته کی دي؟ د پولیس تاسو وختي مونږ ته ویل چې ځانګړي سرتېري هم تللي دي یونیورسټۍ ته پونتون ته دننه، نو جنگ ډزې اوس هم دي کنه؟ داسې هم رپورټونه دي چې یو ما اوس یو خبر وکړه په ټولنیزو میډیا چې دغلته یو بله دماکه وشوه، یو چاودنه وشوه، نو اوس تازه د سیمې حالت څه دی؟
د سیمې حالت د دې چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې د مهارولو او د وسلوالو حمله کوونکو د لمنځه وړلو لپاره ځانګړي ځواکونه او امنیتي ځواکونه د پیښې سیمې ته رسیدلي دي. په د پیښې په سیمه کې نه یوازې چې امنیتي ځواکونه دي، دلته ګڼ امبولانسونه هم ولاړ دي او تر اوسه خلخل ډزو غږ اورېدل کېږي، خو د دغه حملې د پای په اړه باندې تر اوسه رسمن څه نه دي ویل شوي.
صحیح شو، ډېره مننه حسیب الله تلاش زموږ خبریال له کابل موږ ته معلومات راکول. دغلته وسلوالو نن لغرمې مخکې د پوینا د تلاش پوینا چې وسلوال یو شمېر وسلوال د کابل پونتون ته دننه تللي دي، دغلته ډزې کړې دي، هغوی د حملې د مهارولو لپاره بیا د پوځ ځانګړي ځواکونه او همداراز پولیس هم پونتون ته تللي دي. او دا دی وایي چې دا ډزې او دغه کیسه لا هم روانه ده، لا پای ته دا حمله نه ده رسېدلې.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یوونی مو بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلورنی مو بجو.
د عوامي نشتل ګوند ممندو څنګ ویلي پر لسم نومبر به د ګورسل لارې د بندښت ضد یو احتجاجي لاریون کوي. پر دې لار به د سیمې خلکو له جلالآباد سره تګ راتګ او سوداګري هم کوله. د عوامي نشتل ګوند ځایي غړو د سیمې پر خلکو غږ کړی چې په لاریون کې ورسره ملګري شي. دوی وایي د یاد لارې پرانستل کېده د خلکو د اقتصادي خوشحالۍ لپاره ضروري ده. حکومتي چارواکو وخت په وخت د ګورسل لارې خلاصولو وعده کړي خو عملي کړي نه دي. د شانواز ترغزی رپورت.
د محمود عوامي نېشنل پارټي اعلان کړ چې د روان میاشتې په لسمه بدوي د ګورسل لارې د نه پرانستلو په ضد هم دغه دروازې پورې پیاده مارچ او یا لاریون کوي. دغه اعلان پرون مازیګر د یاد ګوند محمود مشر او د صوبای سیملې غړي نثار مومن د میډیا د لارې خلکو ته کړی دی. دوی ویلي چې د یاد لارې د بندښت له وجه د دوی د خلکو کاروبارونه ختم شو، د پولي پورې غاړه ننګرهار او کونړ ته ایراشه درشه ختمه شوه، ولې د پولي سره نږدې د اوسېدونکو آبادی پیښور او نورو سیمو ته کډې هم کړې دي.
نشته واحد زمون یو ذریعہ کوسلای بارڈر دے او هغه مسلسل بند دے او ټول قوم مومنتا اپیل کوما چې تاسو په دغه لارون کې په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ.
ګورسل لار چې وړاندې کوسلای کنده نوم اخیرا نه لاري او یا مالونه ورن کې گاډي په کال 2011 کې تیر شوی، ولی هغه وخت د وسلوالو لخوا یو لاري گاډي سوزول شوی او بیا لار بند شو. د دغه لارې د بندښت او پسیمه کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشن له وجې د پولیس سره نږدې سیمو خلکو کړې وکړي چې لا هم زیاتره خلک په پیښور پینډۍ او په نورو سیمو کې میشت دي. ملک جان زیب خان د محمود یو قومي مشر دی او دی وای چې په دې لارو بدوي نه یوازې د کاروبار بلکې د غم خادۍ لپاره هم پورې غاړه تلل.
د خلک د مومندري نه رونی ساز منګه د کسنګ شي پاکستان طرف ته سمره مومند زمو پراتري دومره خو پراتري دغه شان ټول قومونه چې کوم دیني خو آباد دینم دي خو آباد دي دغه څه مطلب د خلکو ریلیشنز دي. موږ مطلب چې په ګاډي کې تلو هغه ځای کې دغه کاودا مګی جنازه به یا بکوا دو کا مطلب چې بیمار پختنی نه بتلو راتلو
کم کم زیاته تلوي
یا جلال آباد ته پوری بتلو مطلب چې لال پوری پوری بتلو دغه زینو کې مګا کاما ګوشته دغه کې مطلب چې د مومند باندې د وسره مطلب چې مګا تعلقات مړي ژوندۍ وغیله بتلو راتلو
د ګورسل پلار بالا جلال آباد او د نو واپس پلار با د کونر سامانونه راوړل هم شو او لدی غړبه وړل هم شو. دغه سامانونو د پاره یو منډي په کوډا خېلو بایزو کې او بل لوی منډي په میا منډي ګنداو کې جوړوه چې د محمود نن علاوه پکې د پیښور 400 او تر د مردان پورې خلک ورتل او کاروبار به پکې کاوه. میر افضل محمود د محمود ویلفیر ارګنایزیشن یا خیریه تنظیم مشر دی او د وویل
دا څومره خل دی چا سبا خرو چا سبا قچری وی او چا سبا خان او جوپا به من کوله ا کار من بند شو په دغه ز په خپل ترې ما ماغوین بولی دی ما 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 خربول دی لار خو کوم ودا دغه مغنه و امن من کو سپورې وریدل چې د افغانستان نه څوک راغلی د مومند خاورې نه سړی بولی وزیه بولی دا اډو شوی دی دا ټول من په خپل ساته ز بیا په کی گاډی دی بیا بم گاډی تل دی او روزګارو چا بغوړی وړل چا به تیل وړل چا به څول یغه طرف بم شو دی طرف مراتل نو خلک پر روزګارو
د ګورسلاری د پرانست د پاره وفاقي حکومت په پوخانی فاټا کې د صوبای سیملې په څوکیو د انتخاباته وړاندې په جولای 2013 کې وینا کړې و خو بیا دغه نیټه دغه کال اگست ته واړوله خو له هغه وروسته هر کله چې وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان محمود ته ورغلي د ګورسل د لارې د پرانست د پاره ویلي دي چې دغه لارې د پرانست د پاره دوی هلې ځلې کوي شانواز ترګزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې پا مشال ریڈیو زمون پر ویب پانا، فیس بک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائے لوستے او لیدلے شئی.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د ګرینډ امن جرګې په نوم ځایي مشرانو او ځوانانو کلونه وروسته بیا فعالیت پیل کړی دی. دوی وایي دا جرګه په 1915 زیږدیز کال کې جوړه شوه خو بیا غیر فعاله وه. د دوی په خبره اوس په کور په کور او کلی پر کلی ګرځي او ناستې به کوي. دوی زیاتوي د بدامنۍ تر څنګ د خپلمنځي شخړو د هواري لپاره به هم هلې ځلې کوي. تفصیل له عمر وزیر اورو.
ضلع بنو کې د امن امان بحالۍ لپاره ګرینډ کامی امن جرګې مشرانو 13 ورځ لومړۍ غونډه وکړه او حکومت ذیلی انتظامیه نه دغلته د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. ګرینډ امن جرګې مشرانو په وینا د هر یونین کونسل په سطح باندې یې کمیټه وټاکلې چې دوی به خپل هم د امن امان لپاره کردار لوبوي. دغه جرګه کې د بنو مشرانو، تاجرانو، سماجي کارکنانو، وکیلانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې یو مشر کفایت الله وایي چې بنو کامی جرګه 1915 کې جوړه شوې چې 13 بدمنۍ په وجه غیر فعاله پاتې شوې. نن بیا مشرانو او ځوانانو پریکړه وکړه چې د بنو امنیت لپاره آواز پورته کړي.
کاغه ټارګټ کلینګ روان دی، کاغه منشیات دي، کا جواخانې دي، ټول قوم په متفقه فیصله اغشته ده. ادارې دي په هغو باندې به موږ پرېشر راولو چې د دې شرپسندو عناصرو ختمه وکړي.
د جرګې یو بل ګډونوال مرید حیات وایي چې دوی به کلی په کلی او کور په کور ګرځي د خپل منځي شخړو ختمولو لپاره به هم کردار لوبوي.
درخشلی جرګه وشله، ټول ملګري درخشلی تجویزینه پېښ کړ. یقینا چې ان شاء الله دوی د میشت روشن مستقبل دی پوره یو ذریعہ ګرځي دی بنې ګل دی امن دی پوره. امید لره ان شاء الله چې ټول ملګري وي په داسې میشت سره اتفاق لري چې میج ان شاء الله اجرې جماعت کونسل غلی هر کیر تاسو او د پیغام وی رسای چې کله میج ان شاء الله د شعور رولی په د حال کې شي چې د څه شوې دی، کیمه بدی شوې دی، کیمه لنج شوې دی، کیمه بد مونې دی، چې دا خدای په دغه سټاپ کو ونه رانو شي دا میج ډیره لویه ګټه ده او ان شاء الله غنه فردر میج به بیا نه را سپینو خلین.
ندیم خان وای چې بانو کې هدفی بریدونه ذاتی دشمنی غلا او اغوا کې سونه زیات شوی نو دا بنو په ډګر به د امن امان لپاره خپل هم کردار لوبوي او حکومت نه به هم د امن باور کول غوښتنه کړي.
میج وحارین یان کونسل تاسو په حارین یان کونسل شو میج یو جرګه کوي امن حواله سره دا نفرتین حتم کی و مینا محبت لگیا کی سیمره انتظامیه دو دغه نه کوآپریشن غوړي میجو دی انتظامیه سره کوآپریشن کوي امن دی پورا پا اوره دو میشتا بيدوري مالی جانی
کلامو چه پدیاړه د بنو پولیسو نو پختل. نو د بنو پولیسو ویان آصف حسن مشال ریډیو ته وویل چې پولیس د امن امان لپاره چمتو دی، شپه ورځ پولیس ګرځي او مشران یې نگرانی کړي، په هر ډول به امن یقیني ساتي. د ولس نه حمله تړ غواړي.
میش خو مکمل خپل افټ کوي لګي دغه شه گزشتہ دو هفته شام نو امان صورتحال قائم کولې د پورا میر اپریشن وکړلې مختلف علاقې شه 603 میں مجرم اشتہاری گرفتار کړ 15 دین شه پیچلے او 152 میں منشیات فروش گرفتار کړ شهر داخلي خارجي لیاره دي پیغه باندې سخت نه کبندی وی پولیس پیټرولیم لګي او پولیس خپل افټ مکمل لګي کړی دي شه بیٹینا کای موبایل گشت کای ڈی ایس پی گون او ایڈیشنل ایس پی سے بھی خپل سپرویژن کای ڈی پی او سے خپل روزی وقتن فوقتن آغا چیکنگ کای انشاءاللہ امن وے دغنا بہتر شی بانی شے
دا یدا ونے دا چے ضلع بنو مشران او زوانانو دا تیرے سمودینا دا بدمنی زید وقت پا وقت احتجاجونا خبری غونډه او پټولانیزو رسنایو هم پر دې بحثونه کړي نو د بنو کامی جرګا چې د مشرانو په وینا 1915 کال کې جوړه شوې وه یو ځل بیا د امن امان پر ځای کولو لپاره پیل شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په سیمه کې د روانې بدمنۍ پر ضد د غږ پورته کولو لپاره د نومبر یعنی د روانې میاشتې پر 15 په شمالي وزیرستان کې جلسه کوي. د غورځنګ د مشر منظور پښتین په خبره حالات د ښه کېدو پر ځای نور خراب شوي دي. ده ویلي پر ټول ولس او سیاسي ګوندونو غږ کوي چې له دوی سره په جلسه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. حکومتي چارواکو هم په وروستیو کې په ټوله صوبه کې د ترهګرۍ پیښو ویره څرګنده کړې ده. د بوریوال کاکړ رپورټ اورو.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډې ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي. دوی وویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده، نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي.
15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وي. په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې په اړه، د سوله ییز ژوند په اړه عام ولسونه غوښتنه کوي. دلته په دې خاوره روان ټارګیټ کیلینګ مخالفت به کیږي، د بدامنۍ مخالفت به کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه، خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم غږ پورته کوي، کوم چې د ده په وینا بې ګنا نیول شوی دی.
چې کوم ملګری زندانی دی، حنیف ته یا مولانا اجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه کیږي. او داسې په نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تر ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کوم را روان شهیدان د دغه پاکله او په نږدې وختونو کې څومره هم ټارګیټ کړي عام خلک په دماکو کې ووژل شو، د دغه په اړه به غږ پورته کیږي. او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي، پر امن ژوند دی وي، جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دا جلسه په داسې وخت کې اعلان کړې ده چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5 په سواد کې خبري اعلان ته وویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکي یا د ترهګرو ملا ماته کړې ده، خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو، چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
او دن کو مشال ریڈیو تا غوگی پا پی خور کے دا ماخام پینزنی میں بجیشوی دا خبرنو لنڈیز لمجید بابر آورو
په کابل پونتون کې د کتابونو د یوې میلې پر مهال وسوال او ډلهیز برید کړی. د افغانستان د عامي روغتیا د وزارت ویان نور الله ترکی وایي چې د برید اته ژوبل کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د کورونو چارو د وزارت ویان طارق اریان وایي چې برید تر غرمې مخکې شپاوشا یولس بجې شوی چې پکې یو شمېر وسلوال پونتون ته ننوتي دي، خو د وسلوالو کره شمېره یې ونه ښوده. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت ویان حامد عبیدی ویلي چې د برید پر مهال په پونتون کې د ایران او افغانستان ګډه د کتابونو میله روانه وه. دا محل د دې برید پر چا پر غاړه نه داخستی، بلخو افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه وایي چې نن د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد په راولپنډه کې د پاکستان د پوز د سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. په دې ملاقات کې په سیمه ایز امنیت، د افغانستان د سولې په پروژه باندې خبرې اترې وشوې. او د مطبوعاتی څنګه وایي چې زلمی خلیلزاد د پاکستان هلې ځلې وستایلې چې د افغان د سولې په لړ کې کوي. د عوامي نېشنل ګوند نه پس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټور زرداری هم د داخله چارو د وفاقي وزیر د بریګیډیر ریټایر اجازت شاه بیان په سختو ټکو غندلې دی او له هغې غوښتي دي چې بخښنه وغواړي. د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع یو شمېر خلک نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته په احتجاج وو. دوی وایي که حکومت چې د ړنګ کړل شوو کورونو معاوضه ورنه کړه او د تجاوزاتو په نامه یې د دوی کورونه او بازارونه ورانول ونه درول، نو د هنګو ضلع د ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته به د احتجاج په توګه اجتماعي خودسوزي کوي. د هنګو ضلع ډیپټي کمشنر منصور ارشد خټک وایي د دوی ستونزې په پام کې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خبره د روانې بدمنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر په 15مه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسه کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه سیاسي او نظامي استفاده وکړي. محمد عمر داودی دا څرګندونې د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خپرونه کې وکړي.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس راځو یو بلې موضوع ته. په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر پر دریمه کیږي، خو تر 90 ملیونو زیاتو امریکایانو وار له مخه خپل رای کارولې دي. دواړه کاندیدان اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او دغه حریف جو بایدن هڅه کوي چې پاتې خلک د ځان ملګري کړي او هغوی رای کارونې ته وهڅوي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه ملیونه ووټونه د ډاک له لارې اچول شوی دی. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر پر دریمه روښانه نشي. ګلیاز د مشال ریډیو د خبرونو د مرکزی څانګې رپورټ راوروي.
د امریکا د ولسمشری انتخاباتو په اړه تمې خورا زیاتې دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشریز انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر پر دریمه پای ته ونه رسي. د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وایي
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاک یا پوستي د لارې خپلې رای کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېری خلکو تر نیټې مخکې ووټونه اچولې دي. تر اوسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاک له لارې ووټ لیږدولې دي. داسې اټکل کیږي چې دا ځل ښایي د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي وررسېدلې رای ګوري، بیلوي او کروالې معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاکخانو له لارې استول شوي. د کیلیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی نو موږ ټول معلومات په بیلابیلو ډیټا بیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به یې تیارو زه له نتیجو نشم خبرې دی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سی د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاک له لارې رای وشمیري ځینې ریاستونه تر انتخاباتو وروسته هغه رای شماري چې د نومبر تر درېمې مخکې ورباندې د ډاکخانې ټاپه وي او تر نیټې وروسته انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نه شماري د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله ښولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر تر څلورمې پورې نتیجې اعلان کړي خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي څو ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي د فلوریډا پوهنتون د سیاستو استاد مایکل مکډونلډ وای
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ یوسي ان د ایالتونو د نن تاسو وینئ چې پر خورا ټیټه سطحه د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک له لارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیر خو ځینې به یې زیات وخت ته اړتیا ولري
د انتخاباتو څارونکي وای د ریپبلیکن ګوند پلویانو پرتلا د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاک له لارې رای کارولی دي نو همدا وجه ده چې کله د پوستې رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي نو امکان شته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټونکي وبرېخي خو تر هغې ساعتونه یا ورځې وروسته پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ورڅخه مخکې شي د امریکا انتخاباتو لپاره د رویټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې پکې به د ریپبلیکن ګوند هغو پلویانو رای شمیرل شوی وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وو نو له دې وجې به تر یو څه وخته په هغو سیمو کې ټرمپ ګټونکو ښکاره شي خو وروسته به د ډاک له لارې استولي میلیونونه ووټونه شمارل کیږي نو موږ ته معلومه ده چې هغه میلیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند قوي پلویانو دي
د امریکا په پیچلې انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري دا هغه استازي دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشري غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوی وي په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رای ګټلی وي د نومبر په دریمه او تر هغې وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیاتو ووټونو غټون کې وبرېخي خدا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر اتمه ده تر همدې نیټه باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجې هواري کړي په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی که د رای شمیر وخت هم واخلي د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقع حالاتو تمه هم ښایي
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
د افغانستان په هلمند اورزګان او کندهار کې د هرستۍ او جګړو لکه بل تر یو لز زره زیاتې کورونې بي ځای شوې دي کله وی خو په افغانستان کې د سولې لپاره په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي. ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځایه شوي خلک د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. د دوی د حالت په اړه تفصیل د صالح محمد صالح په دې رپورټ کې چې د هلمند د یوې بې ځایه شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې مېرمنې په څیر ډېر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې یې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي د داد کې ماړولي وروره شپږ کټي په یوه سرای کې ماړولي دي. نه غاړکۍ خرتلې ده موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ په شی لا نه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې لس زره شول سوی و، خو اوس د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا اووه زره یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوې ده.
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې. له 1400 کورنیو سره مرستې شوې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
ډېر کورنۍ بې ځایه شوې ده. له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
له تیرې میاشتې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې له تیرې اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوې او زر نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوې دي. بلخوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوې دي. د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سویو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړې دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلي مرستې ولېږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
د افغانستان د ننګرهار د پچیرګام ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې ولسی غونډه کې د افغانستان د اوسنی نظام ملاتړ کړی او حکومت یې غوښتي چې د نورو ولسوالیو په څیر دوی ته هم پرمختیایي روغتیایي او تعلیمي پروژې پلي کړي. د ننګرهار چارواکو ژمنې کړي چې په راتلونکي مالي کال کې به د دې ولسوالۍ ته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې پوره پام کوي. په جیرګام لومړی د طالبانو بیا د داعش وسلوالو په واک کې و، خو تر ولسي پاسون وروسته پکې اوس امن پر ځای شوی دی. باز احمد عابد معلومات راکوي.
د نومبر په لومړۍ نیټه د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د یو شمیر سکتوري رئیسانو په ملتیا په چیراګام ته ولاړ او هلته یې په ولسی غونډه کې د خلکو ستونزې واورېدې. ولسی خلکو له چارواکو وغوښتل اوس چې په چیراګام ولسوالۍ کې امنیت قائم شوی د نورو ولسوالیو په سیر دی پکې پراختیایي پروژې پلی کړی شي. دې غونډې ته د سیمې یو تن قومي مشر عبدالوکیل ملکزی په خپلو خبرو کې وویل،
زمونږ لسګونه شهیدان دلته شوي دي، زمونږ کورنۍ دلته بې ځایه شوي دي، زمونږ کورونه په بمونو لګېدلي دي، نن د سولې فضا دلته جوړه ده او تمه درنه لرو.
قومي مشر شفیق الله مشفق د پراختیایي پروژو د پلي کېدو تر څنګ له چارواکو وغوښتل چې د سیمې تعلیم یافته ځوانان دي په دولتي ادارو کې په کار وګماري.
چې نورو ولسوالیو کې کومې پروژې پلي کوئ د هغې معادل دلته پلي کوي. دغه ولسونه استعدادونه لري په یو نیم ځای کې ځای په ځای کړه. که دغه تنګي کې ذخیرې جوړې شي بیا ډېرې اوبه لرو، دا بیا نور وختونو کې موږ ته کار کوي، دغه ټوله منطقه به شنه شي.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ژمنه وکړه چې راتلونکي مالی کال کې به د متوازن انکشاف په برخه کې په چیراګام ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي.
ما د معرف مشکلات تاسو یادوري وکړه، ټول مې یاداشت. صحت برخې مو وکړه، ټول مې یاداشت. د پولو پولو چکو د سړک مو وکړه، ټول مې یاداشت. د دروغو وعده ځکه درسره نه کوم چې د څوارلسم کال بودیجه په دې ورځې کې ترتیبیږي. خزانه به وګورو چې څومره امکانات لرو، بیرته به د ولسوال او منصوبینو له لارې درته پیام ورسوم چې کومو پروژو باندې سږکال کار کوو.
په چیراګام چې د سپینغر په لمن کې پرته ولسوالي ده، د پاکستان قبایلي سیمو سره 10 کیلومتره پوله لري. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دې ولسوالۍ په توره بوره کې اوسامه بن لادن مرکز جوړ کړی و. ډېرې سیمې له تیرو اوږدو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وي او په دې وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش په ولکه کې وه. خو دوه کاله وړاندې چې د ولسي پاسون کوونکو په نتیجه کې دغلته امنیتي پوستې جوړې شوي، ورسره ټوله ولسوالي امن شوي، خلک یې د دولت نه د پراختیایي پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خپرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل اوسیدونکي وایي د آبادیو درنه د لګول شو سټیل کارخانو لوګي دوی صحت ته خطر پیښ کړی او ژوند دې ورته ګران کړی دی. د ماحولیات صوبایي اداره بیا وایي په دې اړه ګامونه پورته کړي چې د کارخانې د هوا د چټلتیا ضد وسایل وکاروي. فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د باډې ځای وګړي وایي هلته په آبادیو کې دننه د سټیل کارخانې لګول شوي او په لوی مقدار کې ترې لوګی راخیږي او د هوا ککړتیا ورسره زیاته شوې. دوی وایي په دې کارخانو کې د فلټر بندوبست نشته او په کار د آبادیو نه نورو ځایونو ته یوړل شي. د باډې یو فعال ګلنازر پردی مشال ریډیو ته وایي،
د سټیل کارخانې تیرو 1500 کالو نه دا په دا علاقه کې لګېدلي څه د انوایرمنټل یا د ماحولیاتو څرول په دوه باندې اوسه پرې نه اپلای شوی او د بدقسمتۍ نه دا کارخونې د بوړې بازار په مین ایریا کې لګېدلې دي. تقریبا 1000 پورې آبادی ته ډېره زیاته متاثره شوې چې په هغه کې سکولونه دي. په دې ایریا کې د لوګې د دې دا ګرد خور شي او د دې نه یو قسم له بدبویي زی د دې دومره یو خوند چې هغه سترګې سوځوي هغه مرید ترخه کوي.
د باړې د ځوانانو د تنظیم مشر زاهد الله پردی وای، د سټیل کارخانو دی لوګي ډیر مشکل سره مخ کړي.
ډیر خطرناک ګرځي، د ستوره شپې بالکل جوړه کړي وي. دا چونګه د کارخونه ډیر سرمایه دور خلکو لري، دا بالکل څوک اوز نشي چې تا ولای بودای لوکا کې چې کوم رهایی شي حالت دی. دا کا په کورونو کې نه نه کپړې وړې کې یا لوخي وینځي او بخاري پرې لري یا د سې وبوس خلو ډرامونه مرامونه پرې دا کې سبوی ډیر ساه ګاند وي.
د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسی ډایرکټر جنرال بشیر خان وای، چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې نو اورګډه شوی نو موږ هلته اختیارات نه لرل، خو اوس مو ټولو کارخانو مالکانو ته ویلي چې د لوګي کمولو او ریسارولو لپاره د جدیده ټکنالوژي وکاروي.
اوس زیات تر خلکو به کوشش دا وي چې بس د بارډر نه بارډر سره خو بس د اعتبار سره په جوګ دلته ملونه ولګي او یقینا چې هلته کې دغه ټکنالوژي نو رسیدلې. اوس موږ هغې ته نوټسې هم ورکړي دي، هغې کې ټول بس داسې دي چې چا کې بس هفته دوه پاتې دی چا کې میاشتې په پاتې دی نو ټول په هغه ټکنالوژي لګیا دي ان شاء الله دا غي نه به یو پازیټیو امپیکټ راشي.
یو اندازې مطابق دا وخت یوازې په خیبر ضلعه کې د سټیل جوړولو سبان دي شل کارخانې فعال دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ل دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د میرامشاه پوسټ گریجویټ کالج د شمالي وزیرستان تر ټولو لوی تعلیمي ادارې دی. د کالج چې د ضرب عزب عملیاتو له وجې تړل شوی دا مهال بیرته فعال شوی دی. زموږ خبریال عمر وزیر د دې کالج د پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې د کالج د اوسنی حالت په اړه پوښتنه کړې ده.
بجنګ شه ډیر هر شي نقصان شي د غارنګ دغه درې ته نری درې سره نقصان رسیدل او سم خو بیا دنه بعده میجه په داسې کوششینه وکړل میجه مطلب لکه هر یو دار وټه کو آرمی میج ډیر مشکوري اغه ډیر مطلب لکه میج سره امداد وکړو ګورنمنت او ډیسټریکټ اډمنستریشن د کالج ته یو پروجیکټ میج راوړلو او نن الحمدللہ چې د میج کالج په پښه بیا وی لوړ دا او پانا بهترین میج رنوویټ کړه دا هاسټل فنکشنل دی کلاسینا بالکل فل لاگی ټول ټیچرز حاضر دي.
میرانشاه پوسټ گریجویټ کالج نشپړه سم کمیټه گیری دی پدې کې
یو ډپارټمنټ تام اس طرح پولیټیکل سینس فلریش صحیح نشو حالات په خروپول لاگیا 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 چې زربزه پرغلو اس په دې نه بعده پاته لاگی ان شاء الله چې ایغه پراګرس په سرنګي خو فی الحال ایغه دخلیا نه دي شری
په وزیرستان کې پانتون نشتا یعنی یونیورسيټي. آیا ضرورت څومره دی چې دلته جرنالیزم هم پورا ډیګری په دې کې پروګرام شروع شي پولیټیکل ساينس پښتو څنګه داسې نور چې کم ډپارټمنټ سی واغې د پاره تاسو سغوختنه هم کړی دی منډه موهلې دي
ګور یونیورسيټي چې کوم ریکوایرمنټس دی ادا جی پراکیږي سټوډنټس ډیر دي دوه درې ډپارټمنټ متداغه ویلي شوی یادي فلال کا دوه درې ډپارټمنټ میجا په دا پوسټ گریجویټ کالج شي شریکی دا به ته ابزارب کې دا غا کلاسینا ملا سینا مچ بالکل ان شاء الله د مو سرشتا غا امید د چې دا دوه درې ډپارټمنټ کې دای شي دازي کا شریا شي.
میران شاه دغه پوسټ گریجویټ کالج کې زیاتره دغه لرو پرتو سیمو خلک دي د تاخیل رزمک چې هغه بیا دلته پاتې کیږي هم په هاسټلو کې داسې کمې کمې شته په دغه کالج کې چې هغه تاسو غوښتنه لري
خامہ خداس شته چې مطلب لکه بجلی دو یہ بدی کدا جی کالج سره یو لائن تیر دا چیغه تا ایکسپریس لائن ورته وی میش دا ریکویسٹ کی چې دې لائن مشته بجلی روکي او په میش باندې دا خصوصي تو سمه را ونی وکي.
تاسو دا الکانو دا کالج پرنسپل یې دلته د انجونو هم کالج دی په میران شاه کې د انجونو په سایډ سومراغه تعلیمی تند زیاته شوه دا یا سومراغه فعال دی اوس
یو شای مونټ کړه دا چې دا آی ڈی پیز نه واپس میج رغلی عام خلق بچیوں نے اسکول ترونه کړی دی لکه آ خلق چې به بچیوں نے تعلیم داس غنلو چې مطلب لکه دا نه دا پچار کنه خو آ خلق کې زیس وینا چې هغه خپل بچیوں نے موټری نه ورتنی ولی یا نه رڅو چین چې یو غا ورتنی ولی دی او ایرونه کړی دی او دا ډیر پوزټیو سٹیپ دی.
د میرامشاه پوسټ گریجویټ کالج له پرنسپل پروفیسر ایوب رحمان سره مو د عمر وزیر مرکه اوریده.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د ځوانانو ژا
په یو نیمه بجا
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د غواګانو د 300 فارمونو جوړولو منصوبه شروع کړې ده. حکومت ویلي فارمونو ته به د خ نسل غواګانې او د هغو د ساتنې واک اختیار ځایي کروندګرو ته ورکوي. چارواکي وایي د یو فارم 80% خرچه به حکومت او پاتې 40% هغه به کروندګر پوره کوي. په سیمه کې یو شمېر زمیندارو حکومت ته د فارم ترلاسه کولو لپاره وار لمخه درخواستونه ورکړي دي. د شانواز ترګزي په رپورت کې تفصیل ورو.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک اداره په قبایلي ضلعو کې کروندګرو ته د غواګانو فارمونو لګولو منصوبه شروع کړې ده او دوی وایي چې هر هغه کروندګر چې د فارم د غواګانو ساتلو تجربه لري ورته به 15 غواګانې ورکېږي چې د یوې غوا بیه شپږ لکه روپۍ ده. 13 ورځې د خیبر پختونخوا د لایف سټاک وزیر محب الله خان مومندو ته ورغلی و ده ویلي چې دغه فارمونه دوی د کمرشل یا د کاروبار لپاره ورکوي چې مقصد یې بیروزګاری کمول دي. د دغه فارمونو لپاره خلکو خپل درخواستونه هم د یادې ادارې سره جمع کول شروع کړي چې یو پکې اسدالله خان هم شامل دی.
تسرمی خپل دی نازیه خپل دی الحمدلله.
څومره وخت نه فارم کې
کار یاره؟ تقریبا زما به 15 سال کې. اصل شی جی ساتنه ده. د زمانه یو دا یو سروې نه دی. دا 400 روپۍ خوري د ورځې. کم ناس کم دا معمولی خوراک دی. د دې وانډا د دې شنه غیا د دې بوسو
د دې غوغان چې دا سره موجوده دي څومره قیمت
ده؟ د دې تقریبا د یو بچای نه د مان غواړي اوس په 2.5 لک.
د حکومتي منصوبې تر مخه په قبایلي ضلعو کې به دوی 300 د غواګانو فارمونه ورکوي او که دا منصوبه یې کامیابه شوه ممکن ده دغه شمېره نوره هم زیاته کړي. دوی وایي چې هر کروندګر به اخیستلې شوې غواګانې تر د 50 کلونو پورې نه خو خرڅوي نه به یې قرباني کوي او نه به یې خپلو خپلوانو ته ورکولی شي او که داسې وکړل نو په هغې د ادارې لخوا جرمانه یې ښودل شوې ده. سمیع الله مومن هم د دې غواګانو د فارم د اخیستو دپاره د درخواست ورکولو تابع کړې ده.
په کور کې یو سړي ته داسې روزګار ملاویږي دی نه بله غټه خبره سره زموږ د وطن خلکو تاسو ته پته ده څوک په بهر ملکونو کې مزدوریانې کوي څوک په بهر ښارونو کې مزدوریانې کوي نو د شیدو ضرورت هم شته دی د خرڅولو به مطلب دا دی چې زموږ د خپل کور ضرورت په دې پوره کېږي خرڅو به یم روزګار به هم روان شي نو ډېره ښه خبره ده چې دا کار وشي.
د دې وروسته مې د محمدو د لایف سټاک اسیسټنټ ډایرکټر عبدالرازق سره خبرې وکړې نو ده وویل چې هر هغه کروندګر چې د څارو د ساتلو ځای لري د څارو د خوراک کروندې کولی شي او د څارو د ساتلو تجربه وي کولی شي چې د فارمونو د اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي. دا فارم
برازیل هالند یا فرانس نه ښایي بلکې کوم دې تفریز دی غواګانې چې وي د برګ پاکستان کې په دې فارمو غواګانې یا په خانزان غواګانې مشهورې دي غټې غواګانې د دې غوا اندازه موږ لګولې 40 روپۍ دې قیمت په دې غواګانو اندازه زموږ دا رځي 30 لک روپۍ ته ورسې نو ځای کول د پی بي سي نو ورکړو دا اګریمنت برا د زمیندار کوي چې 15 کالو پورې به دا فارم خانخا چلوم که خرابوم.
لدی وړاندې هم په محمود کې د څارو یا لایف سټاک ادارې لخوا ویډیا چیلې چرګ او چرګان خلکو ته ورکړل شوی خو د محکمې په وینا چې د دوی سره دغه څارو د مانیټرینګ یا د څارنې تنظیم نو حواله شوی خو د غواګانو د فارم څارنه به د دوی ډاکټران او نور عمله کوي چې دغه فارمونه کامیاب شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خبرونه د پای شبي دی اوریدونکو د خبرونو لنډیز به مجید بابر باوروي.
په کابل پونتون کې نن یې برید درې برید کوونکو په وجلو پای ته ورسېده. خبره د کورونو چارو د وزارت ویان تاریخ کریم رسنو ته کړې او ویلي دي چې په دغه برید کې له 15 زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدلې. هغه د وجل شو او ټپیانو په خشمې روانه خو ده خو رویټر خبرې ایجنسی ته یوې حکومتي سرچینې له قوله چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی په دې پیښه کې لږ تر لږه 100 کسانو د وجل کېدو خبره کړې. طالبانو هم دغه برید تر اوسه مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې په کلکه غندلې. بلخوا د پاکستان د پوځ مطبوعاتو څنګه وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات کړی. د بیان له مخه دا ملاقات په راولپنډی کې د پوځ په مرکزي دفتر جی ایچ کیو کې شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملیشیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ملیشیا دغه مجمع چې یوه معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې جګړه غندلې او ناشری بللې ده. له عوامي نیشن ګوند نه پس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین بلاول بټو زرداری هم د داخله چارو د وفاقي وزیر ریټایر بریګډیر اجاز شاه بیان په سختو ټکو غندلې ده او له هغې غوښتي چې بخنه وغواړي. د خیبر پختونخوا د هنګو ضلع یو شمېر خلکو نن د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ. دوی وایي که حکومت چې د ړنګ کړل شوو کورونو معاوضه ورنکړه نو احتجاج به پراخ کړي. پختون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو پر خبره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسه کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال لیډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات ښه کېدو پر ځای د لانور خرابېدو او بدامنۍ په لور روان دي. په ولسي غږ کړی چې په دې جلسه کې ګډون وکړي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه سیاسي او نظامي استفاده وشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د ولسمشر انتخاباتو د کمپاین په وروستو دوو ورځو کې په مهمو ریاستونو کې تر لس زیاتې غونډې کړي.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون باچا، مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار اساق امیری د مشال رادیو له سټوډیو اوس د تاسو اجازه ته پاره ده.